څلور بجو د خبرونه ته شرغلاست. نن سیشن بده د مرغومی جدید دی دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالي پر لار تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپیان سیوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی و لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سي و، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پارا ولیدی. د اوکراین پاوز وای د روسیې پاوز په تیرو تلرو شو ساتونی کې د اوکراین پر ملکی اهدافو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز نن سیشن به په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون د روسیې پاوز پر کیو د تیرو لسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځاني تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای د روسیې پاوز شپږ میزایل توغولي، دو پنځوس هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ واړه حملو او دیر شو هوایی حملو ملکی تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړې سوې وویشت بې پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. د اسرائیل د ملي امنیت شي اړخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتل چې الاقصی جومات پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنستر ګورته ګوري. د اسرائیل یونیت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیسیون مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاوتریخوالي ته لمن ووهي. په هم د هلکې روغدې چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړې بیت اللحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ځلمکی وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکه له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي بولي. د پاکستانی چارواکو د تازه تورونو او اندېښنو په اړه مرکه هم خبرو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یوه مذهبي ډله وه، ایډیالوژیکه ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
د کابل د اوسیدونکو پر دې ستونزې هم راپور اوري.
دوا ډېرې بې کیفیت دي، مور مې مریضه ده، سفرخانه ته بیا هم دوا اخلم او ورته دوی فایده نه کوي.
کندهار کې د انجی کرکیله زیاته شوې.
سږ کال بیا هم په دې خطر وو چې دا د سیل وخت دی، دا رشوه کې هلته دا کوي چې برخه شي. دا
د خپرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو ور بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال نه سي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دا کار داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت موافقه کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعاو دوام. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. ښاغلی آصف تېره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. پمدی حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیست او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپل شمنو په شاشول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړې چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او په کې ویل شوی و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
ومردل چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې د تاسف وړ دي. هغه لیکلي د دوی حکومت هڅه کوي د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د اعلامیې په دوام راغلي پاکستان هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کولو هڅه وکړي. زموږ همکار پر همدې مسلې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره درلود په غوږ کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوشش کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژۍ د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه، ځان یې غني کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړي توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړي توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل. اوس پخپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا پخپله دوی کرلې دي.
بلې، همدرد صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورنډ کرښې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یوه سنګر کې دوی سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی اسټبلیشمنټ په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسېدلی، د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه په خپله که چېرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدرد صاحب، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري، نو د دوی تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپله د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې، په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا ادعاوې چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی پخپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو پخپله یو بنسټ دی. نو د دوی دغه ادعاوې تر ډېره حده پورې بې ځایه دي، لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. په افغانستان کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو له لوري له بندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پوهنتون وایي چې له زده کړو محرومو محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پوهنتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پوهنتونونو سره په خبرو بوخت دي.
روسه له هغه چې د طالبان حکومت دینجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکی او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. ښاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په ویب پانو کې موجود وي.
د پوهنتون لپاره اوس مو په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوملیکنې سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو په اړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پوهنتونو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پوهنتون سره ملګري شي او یا د خپل پوهنتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هرکلی کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عاقلې معیار ازادي راډیو ته وویل
د ما بعضی هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغې ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن له زده کړو څخه د محرومو ښځینه محصلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناسته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیې پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځئ د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او په طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندۍ په نهوي شتمه په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډېر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دنی افغانان شکایت لري چې پر وخت وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د دوی په خبره د شو روغتیایي خدماتو د نشتوالي او د روزل سویو روغتیایي کارکوونکو د کموالي له کبله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ناروغ لرونکي وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او د روزل شویو روغتیایي پرسنل کمښت اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد لوایي میرمنې لوی ونی رئیس په دولتي روغتون کې بستر او له ډیرو ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د زمستان اتاقای شفاخانه بسیار سرد است.
په دې ژمي کې د روغتون خونې ډېرې سړې دي. د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. زموږ ناروغ د ښه کېدو پر ځای بدتر شي. په لوړه بیه د درملو نسخه اخلو خو تاثیر نه کوي.
یو شمیر ناروغ لرونکي به شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران کم دي او د ستونزو د لامل شوی چې د دوی د ناروغانو درملنه په خپل وخت ونشي. د کابل ښار اوسیدونکي زبیولا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی وو، خو 15 ورځې وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت ورکړل شو.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفاخانه.
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغه موږ ته 45 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زموږ په چیر په لسګونو کسان په اوږدو لیکو کې د ډاکټر د معایناتو لپاره ولاړ وو. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده. که په دې موده کې زه خپل پلار لاس ورکړم، بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دغه وزارت ویان شرف زمان ازادي راډیو ته ویل چې دوی یوازې په تیر کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د زیاتو پراخېدو په موخه 150 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
په ورځني شکل کې څومره ناروغان زموږ روغتیایي مراکز ته مراجعه کوي، هغوی ته په وخت باندې درملنه ترسره کوي، روغتیایي خدمات ورته وړاندې کوي. ځین ناروغان داسې وي چې هغوی د او پی ډي ناروغان یلته په پیډی کې لیدل کیږي او بیرته کورون تستنیږي. ځینې داسې ناروغان وي چې هغوی بستر ته اړتیا لري. زموږ په روغتي مراکزو کې په روغتونونو کې هغوی بستر کیږي ولته روغتي خدمات ورته وړاندې کیږي. دا خبره فکر نه کوم که سمه وي یا هم د حقیقت په اساس باندې وي چې یو ناروغ دی ډیر شل ورځې معطل شي او بیا د روغتي خدمات ورته وړاندې شي. دا د حقیقت څخه لرې خبره ده او کاملا اراده ومه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ وروسته د نورو افغان وګړو په ګډون د طبي برخې ډیری کارکوونکي هم هي واده وتلی دي. یو شمیر ناروغان وایي دا چې دوی پاسپورت او ویزه نه لري، آر دی چې په همدې وضعیت کې په افغانستان کې دننه درملنه وکړي. مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کمه خوري غوړي او هم د اقتصاد له پلوه ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیم جریب ځمکه د انجی بوټي کرلي دي.
دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انج بوټي له آب و هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د ده په خبره دغه بوټی د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دون اوبه نه غواړي، اوس سږ کال دا پر حاصل د خیر انشاءالله چې موږ یې ښه دریم کال دی. سږ کال بیا انبار په دې خاطر وکړو چې دا د حاصل وخت دی، دا رشد وکړي هلته دا قوي سي بره ښه شي دا ورکړي. تقریبا یو کیلو یې د یو نیم سلو ډالرو سره نیولې، بیا در درو سو د درې نیم سلو سو ډالر پرسته په دې کې بیا سپینو سره شي داسته. ځینې خارجي تخمونه، ځینې وطني تخمونه په دې خاطر باندې پارک ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصل کې دا د ځکه سره زر جي اوم مثال کې وسړی خپل وس ولري چې کشیر جي په کور کې کشي اتا مثال شل بوټ کشي د دې د شل بوټ سره تقریبا 15000 افغاني اېد د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزا د افغانستان د غره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټي تر کرلو ورسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه په وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسلان وایي د انجی بیې لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د دا خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سږ کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینې کابل ته لیږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ ښکوی انجه درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دښتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدله. نیکمرغه باید ووایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجه چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالۍ کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته، نو دا به انشاءالله ښایسته محصول ولري او په زمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي د کورني بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کېږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,850 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې بې کیفیت درمل خرڅیږي او ناروغان نه شکوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي اداره په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیت درملو شتون تاییدوي، خو وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
کابل میشتي دیګانو ډیرو ستونزو ترڅنګ په درملتونونو کې له بې کیفیت درملو هم شکایت لري. یو شمیر کابل ښاریان وایي که څه هم درمل د ډاکترانو د نسخو له مخې اخلي، خو د دوی په خبره ناروغان نه ښه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور:
دوا ډېره بې کیفیت دي، مور مې مریضه ده، سفرخانه ته بیا یم دوا اخلم، ورته دوی فایده نه کوي. کاروبار نشته، کاروبار ورک دي، د دې خو څه چې ګټم دوا اخلم او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوای بې کیفیت مه پرېږدي چې خواصات کیږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی بریالی هم ورته شکایت لري، وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي بیې هم لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو،
هر ورځ دوا پسې ګرځو، نسخه اخلو، دومره دوایي دومره ګټه نه کوي. دا خاورې دي، دا پودر دي، دا څه دي، کیفیت نه لري، کیفیت یې پایین ده. خلک ډېر په زور دي، موږ هم ډېر په زور یو. دا مسؤلین هم دومره توجه نه کوي چې دا څه دي. دا خو د یو انسان د حیات لپاره ډېر مضر دي.
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پاملرنه نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردولو مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د دې په منلو سره چې دا ستونزه لا هم په افغانستان کې شته، وایي هیواد ته د بې کیفیته درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې ستونزې له پخوا څخه موجودې وې او تر یو بریده اوس هم شته. موږ اوس پر یو نوي پلان کار کوو. ټول هغه درمل چې زموږ د لابراتوارونو لخوا منفي ثابت شي، زموږ د ټولنیزو پاڼو له لارې به رسنیو سره شریک شي، تر څو هیوادوال هغه درمل چې منفي پایلې لري ونخلي.
نوموړي دا هم ویل هڅې شوي چې د درملو د واردولو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شي او په دې برخه کې نور کار هم روان دی. د یادونې ده چې ډیری افغانان خپل ناروغان د ښې درملنې په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته بیایي، خو دا د هر چا د وس کار نه دی، ځکه چې پر افغانستان د طالبانو له بېجلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه ډېره لوړه شوې ده.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې سوې. خلک ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سړک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او غرانی سیمه ده چې په خوای سړک نه درلوده ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سړک جوړولو چارې د خپلو وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوس یې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سړک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتره سړک مو جوړ کړ. الحمدلله دغه 1,000,000 روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي. د هغو لار جوړه شول ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوي دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سړک په رغونه کې په سلګونو بېروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې وه چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسېدونکي هم د سړک پر جوړېدا خوښ دي او وایي سړک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت تراکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبد الله مولوی صاحب د نورګل ولسوالۍ امر بالمعروف محتسب یم. موږ ډیر کړهونه سره مخامخ وو. موږ به غم او خادي ته بنش رسیدلې. الیا به کوم مریض او غو هسپتال ته رسیدګي دا غینه کيده.
ډیر تکلیفونه موږ په دې په زې باندې خندونه به زینه و شپې به ملار کې کېدل. ما دیګر به روان شو ماستن به رسید، 1 بجه به رسید، 2 بجه به رسیدل. کنه کله به زه په زه به ډیر تکلیفونه خوله خوله به وکنه. اوس موږ ته د دې ډیر شکریا ادا کوم. موږ سره ډیر احسانات شوي دي. موږ به 3 ګنټو کې رسیدلو او نیمه ګنټه کې رسیدو. موږ هلته
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکي لا هم د سړکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د ښځو پر مخ لاس کې سي. زنانه ډاکټرې نه یاره، نو دا مریضان به چیرې وړو؟ موږ سي ترسونه نه ولرو، پانتونونه نه ولرو، نو دا زنانه ډاکټر به موږ لکمه کوو. نو موږ د ته اړتیا لرو. له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو سیبندسوی داس ویل کچھ سیمورا کی نو دا بصوخ پالکی کی کار نہ کئی پے انٹرنیٹ کی مودم نہ پیسے نہ لرو سیموگا فیس بک کی او گورو. نو آزادی رادیو سیمو ډیر خپای ول کچھ سیمورا کی نو ایواز آزادی رادیو وچ موږه کی تر خلکو پوری رسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سردار محمد قلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالۍ ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم مشر د هلمند ولایت پر دالی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیمه بل هیڅ شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ خپل ګورپور چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت تکیافان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو څه دا ارزو ده چې دوی دی ته ولې نه ګوري؟ دا په افغانیانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. نو له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانیانو څه ګناه ده؟ د رعایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي، نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د دا افغانیانو غږ واوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غوږ یست. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیره شپه ناوخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لشپړم ټولګي پورته شوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکسالعملونه پارولی دي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې پوځ په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي اهدافو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د اوکراین پوځ نن سیشن به په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون د روسیې پوځ پر کیو د تیرو لسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځاني تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وایي د روسیې پوځ شپږ میزایل توغولي، دو پنځوس هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ واړه حملو او دیرشو هوایی حملو ملکي تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړ سوې وویشت بی پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. د اسرائیل د ملي امنیت شي اړخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتل چې الاقصی جماعت پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنستر ګورته ګوري. د اسرائیل یونیت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیشن مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاوتریخوالي ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغ دی چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړې بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ځلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تامیناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبریالانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
این بدلی ز بدلی دیت دخمنه ده خواخیګانی دخمنه سوالی پلرونه دخمن سو یو دی بلورونه دخمن سوله او خیگان سره دخمن سوله تا یورگانو سره داس دخمن سوله.
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپلو زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې دې موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی. مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دی. اته هغه خور ورور ته سي رسیدلې، هغه بدلې چې یو دې بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې، یو په بل وهل کړی دی، یو بل سره دې دښمنۍ اوس نشي شوی دی. خور ورور یو بل ته دښمن دي. ان بدلې زه بدلې دې ته دښمنه ده. خواخیګانې دښمنې سولې، پلرونه دښمن سو، یو دې بل ورونه دښمن سول، او خیگان سره دښمن سوله، حتی یورگانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي. څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي، زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلې چې د هغو په کار کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه، زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم. د بدلې زو دا کار ده چې یو له بل سره یوه وړه معامله، یوه وړه خبره ډېره غټه وي. یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پېښېږي چې کره کره غټېږي غټېږي، د ښو خورو تر منځ غټ غټ تاوتریخوالي رامنځته کېږي.
د بدل د واده په هکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډېر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ور نه کړي، بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پېښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبورېږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي. ځکه چې دا خو وایي بدل ده، نو زما له لور سره داسې کېږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه څو شپې کوي، دې ته مو ته به هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړل. هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 15 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بې چې لږې سره کاوه، دې سره هم ورته همداسې ظلمونه کول. ځکه وایي دا خو نو بدل ده، وایي که څه زما له لور سره کوي، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی ده، په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پېښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلې دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي. ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کېږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده. البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پېغله وه، او دا بله چې وه نو واړه وو، دا دوه نفرې. دوی بدل وکړ، چې کله دوی بدل وکړه، دا څوک چې غټ وه، دا هلک او جنۍ، دوی چې کله واده وکړ، دوی سره دا واړه چې کوم وو، د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور، دوی واړه ول.
نو دوی دواړه خو غټ وو، دوی واده وکړ. کله چې واده وکړ دا دوه ماشومان چې وو دوی هم واده شو، دوی هم واده وکړ، ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کومه خبره نه شي، ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو. نو پښتانه خو د بېځای غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړ دا واړه چې کوم دوی ته هم واده وکړ، کله چې دوی واده وکړ دغه جنۍ چې کله واده شوله لاړله، دا خو واړه جنۍ وه، دا نو په څه پوهېدله. دا بېرته په سبا چې وو اول خو چې واده وو ډېر بد وضعیت کې وژړلې، حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې، خفه وو ورته. کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره، کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې وو بېرته ورپسې راغلل دی پسې، او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته به دې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده، دې ته نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي، دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا وړل هلته مو ووهله، ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې وو دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله، بند به یې ساتله چې یعنی دا لاړه نه شي، بیا یې راوستله. راوستل بیا چې وه دا جنۍ بېرته ووتله، بیا راغله له خپل پلار کره، بیا چې راغله بیا ورپسې راغله، بیا یې ووهله وایټکوله. یعنی هغه دوه چې کوم وو هغه هلک و جنۍ غټانو، هغوی چې کله واده وکړه د هغوی ښه ژوند جوړ وو. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله، د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ وو، د دې ژوند هم که څه هم واده په مینه کړی وو، خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دی په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته، او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي، یا هلته چې وړي هلته یې وهي، یو لاس خپا یې کله ماتوي، هلته دا قید ساتي، بندي ساتي. نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره، د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه بیا وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوي زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهوره موضوع ده، خصوصا په پښتنو ټولنه کې، ختیځو جنوبي ولایتونو کې. د دوی لپاره یو عنعنوي دود ګرځېدلې دی. مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي، بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزې تاته په مخې درکوم، یا په بدل کې درکوم. ان هغه پیدا سوی هم نه وي، بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی، دوی یو داسې یو هلک کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي، پنځلس کال. ان داسې پیش ما لیدلې دي. زه کله یوم د کندهار جړې ولسوالۍ ته هلته زموږ یو سروې وه، یو انجلۍ د پنځه کلن انجلۍ پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه، یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې دغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه، هغه مړه سوې وه. خدای پېښه وه، سیلاب راغلی، په سیلاب کې هغه ماشوم هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده، موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه، د پنځه کلنه ماشوم چې پیدا سوې وه دستي ورکړې وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و، د انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دی ورته ول چې دا به مثال اوس تومره کوچنی ده، دا الګ ته پنځه ویشت کال د جلی چې ته غټیږي ته سي ورکوې، دا خو د دواړو ژوند خرابېږي. دی ورته ول وای الګ ویل چې زه درغه وخت پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د انجلۍ ما د پاره غټیږي. نو دا سړي لري پیښه ست په خصوصا پښتنو ټولنه کې بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده. به کې چې دا اوس تر ټولو په وسنی نظام کې تومره ډیره سوي، تومره ډیره سوي، دا هم دا اوس د وسنی نظام ځین لاس کسان دي. دا موضوع ډیر ګرم ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړي په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېر ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي، یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅ کلم دوه انسانان په یو فکر نه وي، دواړه مثلا کېدی شي هوښیار نه وي، کېدی شي دواړه کورونه اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان کې وي خوشاله وي، بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داسې کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داسې کیسونه ما چې په بشري حقونو کمیسیون کې کار کړی دی، ډېر داسې کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بې ځای دي، پلار کره ناست وي، دا خفه هم بې ځای دي، خو پلار کره ناست وي، اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی، په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لورنه کې کوشش وکړي چې خپل بوی داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنۍ کور ته رانه ولي. دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پاتې دي، زما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل شي او مهر په منځ کې نه، دې ته حرام وایي او جایز نه ده، او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا غبل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده، ولې خه کار نه ده؟ دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزې کې ظلم وسی په بل باندې ظلم کیږي، که یوې خزې باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولای شي چې دوستي مشترکه یوې خانه دوستي بل خانه دوستي، داسې مشکل نه ده. ولې دا چې اوس افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکوو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړی عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو. دا باندې نه نه خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونه د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د افغان حقوقو عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، کچېری دارته وایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني ګوري، زاورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زاورونه، یا هر حق عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
امیس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي، فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ او تاسو په یوه ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل د جنگ چې د سلويختو کلو نو یا پنځه سلويختو کلو شاوخوا چې کوم جنگ په افغانستان کې د دای تر ټولو ستر عامل ده، فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرغلي مسباسب کڅنګ؟
طبعا د ځورونو او د ازار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ور کړی دا ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم لغی نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ور باندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول د دې مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د همدغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 43 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دې قانون کې په 43 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده او د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذه دي، که چېرته درس حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
مس صاحب که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول، دا د سره دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دی دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی، نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د کار آزادی ده او کلی نور حقوق و محدودیت یا هم د محرومیت مسئله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتی ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبب دا چې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنې د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
ښه، د ځورونې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې ممکنه دي. یو خو یې حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملای مامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډېر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډېره زیاته مننه که کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه واورېدي. داوه د دې ونې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
زمانینا 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 زمانینا